د ازادي رادیو د خبرونې تازه احمد تکل تاسو هرکلای کوم. سلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی لنډ خبرونه. متحد ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغنده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکانات ډیر دي. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د افغانستان پاسپورت سکال بیا هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپوړی افسر یې وژلی دي. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شویو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر نو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتان کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ غوښتنه د ایران د اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات به په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهرې وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
و موریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او طالبانو په ځواب کې د امنیت ډاډ ورکړی، خو له ایراني چارواکو یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغېز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتګ سره هغه روابط چې پخوا د کابل او د ایران تر مابین ښه اړیکې وې هغه لا هم خرابې شوې دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومون کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغییر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترنګلی و؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نه پاتې کېدلی. د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نه پاتې کېدلی، چون چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چا لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګلتیا تر حده پورې وړاندې تللې دي. د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمېر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبورن سي دا په اسانی باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي، یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دي، بل اقتصادي دي. د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي، ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه ښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی و او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي، خو پاتې سي ډېر بابرو بایزت خلک وطن مجبوریدل ته پرېښودل شوي دي. درېیم مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل شوی، ویزا ورکول هم ډېر ستونزمن دي ډېر هېوادونو ته. په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چون چې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت او ایران د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ولسمشر ته ویلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. احمد شبر او د موضوع نور جزئیات.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل مکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دې بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. ښاغلی پوچسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي، خو سهیل شاهین دته یو تکار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرت اوریدلای شي.
متحد ایالات وایي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغند. ښاغلی بلینکن د چین پر حکومت هم د اویغور اقلیت د ګڼې وژنې یا جنوسایډ د ادعاو او د امریکا پر متحد هیواد مصر د مدافع وکیل او د بشري حقونو د فعال محمد الباقر د بندي کولو په خاطر انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور جزئیات به په تفصیل سره د ازادي راډیو په غرمنۍ خبري مجله کې واوري. خو اوس یو بل موضوع، د طالبانو حکومت او د ملي مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د مقاومت جبهې ویان سبغت احمدي دا مني چې په دې نښتو کې د جبهې اووه تنه وژل شوي. بلخوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معزالدین احمدي ویلي د مقاومت جبهې په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مقاومت ملي جبهه ویان ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهه د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهه غړو تیر شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسان اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارنګه د افغانستان د مقاومت ملي جبهه وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو تیر شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان به خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهه پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
د روژې په لسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسېران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی. خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو